د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونو بیان احمد الله او زموږ د تخنیکی همکاري ناظری سلامونه مني هله لارم شروع جوړ بهستي وخت شوي یو بجا په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمه کې د مشال ریډیو مجله اهم لرو خو تر هڅه مخکې ورزو احمد الله چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړې د بلوچو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 28مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې د درسونو د بایکاټ اعلان کړي او په یوکرین کې له محاصره شوي خار ماریوپول نه 60,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دی د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین علي وزیر او ایس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشی کړل شي د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي او ځنو ته یې ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه وکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پرېږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختمې کړل شي په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او څوک پریک او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي د بلوچو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 28مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړی د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حافظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري اوره کړل شوي ملګري آزاد کړل شي بلوچو زده کوونکو له دې ویرې چې د هغوی نور ملګري او مشران د ادارو لخوا پورته نه کړل شي مخونه پټ کړي وو او خپل نمونه یې رسنیو ته نه ښکاره کول خبری غونډې ته د زده کوونکو د سازمان یو مشر چې نوم یې رسنیو ته په ډاګه نه کړ وویل
په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوون کې زورونې بندې شي که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبره کوي خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي د مټې کالاکوټ تاڼې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو یې هلک او بله جینۍ ده د دوی دواړه تیر مخصوصتن د جینۍ د ورور عمر خان لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژل شوي دي پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثرو سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي د افغان خبریالانو د ملي کور مسولین وای افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتی ستونزو سره لاسو گریوان دي د یاد ډلې مشر پرون د ایوی خبری ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي ستونزې دي هغه هیله ښکاره کړه چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بولي په دې برخه کې توجه وکړي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواوې وټاکلې خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو ته هم تنخواوې وټاکي تر څو افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي دا په داسې حال کې دا چې د جورنالستانو د نړیوال فدراسیون د ایوې سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دیخوا په افغانستان کې 603 رسنیو څخه 318 هغوی یې خپل فعالیت درولی د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه د ولسي کسان په وتلو توانېدلی دي دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکراین د ولسمشر ولودی میر زلنسکی د دفتر مرستیال پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه د لیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کېږي چې نوموړی به یو وارې بیا لویدیز ته خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکراین فضا دې نه د الوت سیمه وګرځولی شي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتون غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حلی پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا، سند او نورو صوبو مرکز کې مظاهره کړې دي. د حکومت تازه دریځ مخته درغلي خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هر کاری کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هني پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هني پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کول او غوښتنه کوله. د غلاریون ورسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته وینا وکړه. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججر مطالبه کوي چې جج صاحب در جواب ورکړي، مان ورکړي او دغه مقدمه ختم کړه، ځکه چې دغه مقدمه چې یې شي څه دي دغه مقدمه غلط نه پیش کړي او سره جواز څه پوښتنه شولې چې دا په نورو مخشو چلاوي. امیر جج صاحب ته وي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په معاملې کې ته د انسان په کور سره نوسی، ته د ظالم خبره نه مانا، ته د حق فیصله وکړه.
نو ما وړي وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پرم نامو مبارزه کوي. د غلطه چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته سلور ویش پرځې پرلت کړي چې 13 کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاس نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر، حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لډیو ته غوښتي. په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وجل کېدو نه سر نه ټکوي. بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوڅ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوڅ دې ښکارا کړي. نوموړی د روان کال د فبروري میاشتې نه د بلوچستان له خوزداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوڅ زده کوونکو پر نوویل هغوی به د مارچ پر 21مه په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشر حقوقو وفاقي وزیر د مارچ پر 8مه نیټه د بلوڅ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي. خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
بلوچ د کوونکو د مارچ په 21مه په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کوونکو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون بلوچ د کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي.
دا اسلام آباد او دا پنجاب په بیلا بیلو مکتبونو کې بلوچ د کوونکی د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوي زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوونکی زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور ور کړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکی ژوبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشتې کې د بلوچستان ښار خوزدار نه په زور ور کړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوونکي وایي چې بلوچ د کوونکو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرون طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کې دا مسله چې کومه دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او د سره سره دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرونټانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت جناب تعلیمی اداروں کی مختلف ذہنوں کی ملک کی مختلف حصوں کی چکم بدا یا سخت رویہ قولے کی یا غسل سلسلہ دم ختم کرے شی دی جبری کم شد کرو دا مسئلہ چکم دا دیر سیریس اور دیر اکٹو مسئلہ دا او دی کافی وقت نہ بلوچستان کی اوپر پی خدا او دی جبری کم شد کرو دی مسئلہ خلاف بلوچستان کی دن او بلوچستان نہ باہر کافی وقت نہ کافی تجاجو نہ وقتن فوقتن شوی دی
دا یدون ورد دی چی دا مارچ پا اتما دا بشری چارو وزیر شری مزاری دا از دا کون کو احتجاجی کیمپ تا دا وفاقی حکومت لڑخا راغلی وا او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلی وو چې په دې اړه به ریپورت وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په خبرو سره پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږستی او اوس هم ورسېدلې د اونیزي خبرونې قانوني لارې دغه خبرونه ستاسو لپاره بورور ککړ جوړوي راځي چې په ګډه توګه شو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربا په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتنې ځواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څه اوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشری یا انساني حقوقو نوم اوریدلې وي. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وایي هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپلو وګړو حقوقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلک دی رایا ده دغی په منځ کې یو تړون دی، یو معاهده ده. نو په آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی، یو پورا کده امریکای آئین وګوره، کده برتانیا وګوره، کده د فرانس وګوره، کده د ټولو ملکونو آئین وګوره. نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی الله وایي دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې منګه په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویل شو، دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي، او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چون کې د دې الفاظو نم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا، دارنګ، غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی، هغه تمنګه د عین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف، د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویلې شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی، په هغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم دغه انسان یو پرایویسي دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو زینبل زیات دی شي، پاغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارول شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې ده نه نه، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمر شکمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني سره د اتویشتم آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا پیوز کی چرتا تاسو خلاف چا کیس وکاو ریاست وکاو یا بل کس وکاو، او تاسو ته چې کوم دا عدالت کې یو مکمل ویجی وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دهم تا ته یو حاصل دی کنه. او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشرت بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تاته شناختی کارت شناخت درکړې شناختی کارت درکړې د پاسپورت در سره دی ته دغه ملک شری ته دې ملک په کوم غټ کې هم چې ته بزنس کوي کسو کرېډ یو دا لاس ولا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا دا د سبل د سکار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دا خپل یو کاروبار وکي د خپل خوشي خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سویدا چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا د زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي، او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغه تحفظ چې کومي د ریاست واری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د اوسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په د 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ
تقریبا 693 693 دا یو دغه سائټیشن دی یا حواله ده. په دې کې چې کوم هغه یو بنیادی سوال دا راوچت شو چې انسان هغه رائټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی هغه د کوم ځای پورې لکه د دې هغه حدود څه دي. نو دا هغه وضاحت چې کوم شو هغه په دې سره سپریم کورټ وکړ چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نه دي، بلکې د ژوند چې هغه نور کوم بنیادی ضرورت دي هغه هم د ژوند په حق کې راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي.
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمينه چې کومه هغه مطلب انوایرمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومې څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما پیژنګلو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبره وضاحت کوي، په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی دی او ازادي دی، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري. مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږه د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو په انګریزي کې د دې معنی دا نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې قبل سوي دا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري ده، ځکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی په کې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه یې هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای دا خصای شي نه ریاست خصای شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس تا هغه که بل کما یو مقتدر اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه دا لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو آب یا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوي هم یو سړی که ته نشي هم په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د ده د کور د د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
ریاست په ذمہواری چې دا آرټیکل 4 دی چې اغه لاندې
آئین د زمواري پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي. خو د دې سره سره آرټیکل پنځم چې دی زمونږ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي زمواريانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل پنځم دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي د کم علاقې سره تعلق ساتي د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک د قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه د بانه نه ده، مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ته غوږسته بوروال کاکړ تاسو ته اونیزه خبرونه قانوني لارې وړاندې کړه. او اوریدونکو، نن موږ تاسو لپاره د نورو اونیزو خبرونو او موضوعاتو ترڅنګ د مشال ترالاندې ژوندې بحث هم لرو چې د پاکستان پر وخت 4:30 بجې به وي. دغه راز تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام کې اوریدای شي. او دغه راز د په مشال ریډیو ډاټ کام چې کومه پاڼه د زمونږه په هغه کې ستاسو لپاره خوندوري ویډیوګانې او راپورونه هغه هم لرو، او مونږه وخت په وخت دغه پاڼه تازه کوو. نو تاسو په هغه کې تازه راپورونه خبرونه هغه هم لوستلی شئ. د پر دې سربیره تاسو د مونږه په ټویټر او دغه راز په فیسبوک هم تعقیبولی شئ.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوس درته نجیب عامر اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه مشال ډوی مجله وړاندې کوي. دا ځل پکې د غنی خان په شاعرۍ د چاپ شوی تازه کتاب له لیکوال سره مرکه او د ګلزمان استاد پر مړینا د یوې هنرمندې مرکه اوریدلې شي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګلزمان پر مړینه مو د وی سندرغاړي نظر اخیسته دی.
کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړی دی نه یریدونکو دی. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد د پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او دغه مطالب او تفصیل به په روانه خبرونه کې ووري. غنی خان د 1996 کال د مارچ په 15مه د 23 کالو په عمر کې لنړۍ سترګې پټې کړې وي. هغه د 1944 کال په دسمبر کې په هاشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لارې خلک تری خبر کړی دی. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی تنومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال لډیوي مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړي. په سر کې هغوی د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ډیر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
صحیح.
او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د ده په دې نظم کې په خپل د نوم وو بیا د ده ځان سره مکالمه وه. نو ما د کتاب لپاره غوره وګڼل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي. په ژوند یې نه دی لیکلی شوی کتاب. د ژوند لنډ پیژنګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولوستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي؟ سو نظمونه دي او تجزیه سره ډول شوې ده.
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلې لیکلې دي خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري یې په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړئ نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی نو په ټول پښتو ادب کې دغه سیال نشته. دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي. نو ما هغه درې واړه راخستي دي او یو بل سره مې پرتله کړي هم دي. او بیا د یو بچی احساسات د ماشوموالي په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالي کې د چانه مور جدا شوی وي هغه جذبات غنی خان بیان کړي دي. نو دغه نظمونه ما راخستي دي. د دې علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري او په هغه کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا په هغه کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه دغه ترانې غوندي دي، لکه زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر دره کې د تورونې خانې زما. دغه شانتي او یا زنی ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلی دي. نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی او د هغې مې یو تجزیه کړې ده چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی او د هغه اندازې بیان په نظم کې څه دی.
صحیح انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډیر ګټور وی چې د نظمونو پکې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان پر ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، همدای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، دې کتاب کې ما انداز داسې ساتلې دی چې دا د زده کوونکو هم په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي، او بیا په دې کې داسې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبرو شي چې د خو ټوله ځانګړتیا د په اندازې بیان کې ده، د په وینا کې ده، د په سټایل کې ده. نو پاره هم خبرې شوې دي، نو زما خیال دی چې ان شاء الله هر طبقه کې به دا کتاب لوستل کېږي.
صحیح، او د خلکو هغه ګيله څومره پر زیاده چې ځنی خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پويږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده کنه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
دې کې ګوره دوه زاویې دي نجیب. یو خدا ده کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعرۍ ته مشکل وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه ده مشکله، یا د ژبې په حواله نه ده مشکله، د غنی خان ژبه بیخي او ماغه ژبه ده کومه چې د عام استعمال ژبه ده، هغه کې کس پیچلتیا زموږ لوستونکي محسوسوي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، دغه په انداز باندې د پوهېدلو ضرورت دی، د غنی سطح ته د رسیدلو ضرورت دی، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغې ته د رسیدلو ضرورت دی، یا د غنی چې کومې داسې خبرې دي چې هغې کې یو قسم له معمې رنګ موجود وي، نو هغې باندې د پوهېدلو ضرورت دی. نو یو قسم له د غنی په مزاج که سړی پوه شي، نو بیا د شاعري ګرانه نه ده، خو د هغه مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعري پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح، او تاسو چې 22 کاله مخکې د غنی خان سره کوم مرکه کړې و، ظاهره ده یو یادګار مرکه و، بیا خپرول به خوندور ګام وي، آیا دا مغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ و، دا مرکه ملته شامل و؟
بالکل، دا ما مرکه ده په مخ کې خو 25 خوشا مرکه شاملې وي، نو آلته کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیتو کنه. دلته ما هغه مرکه هم ور شامل کړه، چونکه د غنی خان په فن فکر، دغه په ژوند، دغه په شعور، سیاسي پس منظر پاره کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي، نو ما چې دغه د نظمونو جاج اخیستلو، دغه په فکری موضوعاتو مې خبره کوله، نو په سر کې مې دغه مرکه هم ور سره شامل لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
صحیح، تاسو خو د په دې کتاب کې مخ په مخ کتاب کې د نورو لیکوالو سره مرکه کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې به خامخا ډیر فرق و، څه خاص فرق و تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډیر تفصیلی بحثونه نه کول، کما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفي نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لري، رولو چې پاره کې د باس ډیر گنجای شو، او غنی خان ملند خبره کوله، دو ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق داو چې د غنی خان جواب چې دی هغه به ټو دی پوینټ، او بس رسا په خبره باندې به راتللو او په لندو خبرو کې به جواب کولو. نور لیکوالو به داسې وکړي چې هغه باس به دومره وګت کو چې اصل مسله به بیا مشکله شو. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل او چې د غنی خان خبرې چې دی پاغي کې ژورتیا ډیره، وسنګ چې دغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیاتې د غور وړ هم وي.
صحیح، او انیف خلیل صاحب، په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی، تاسو غنی چې دا به کافی وي؟
دا یو قسم له خوش قسمت خدای غنی خان چې په دې 13-15 کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیزه سره وشو. خدای کافی ځکه نه غنم چې غنی د کم لوی معیار شاعر دی، نو په هغه د کار زیات ضرورت دی، او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر ته رسیدل لا پاتې دي، او بیا دا هم ورسره یو ځای کوم چې غنی خان د کم دور نه شاعري کوله، نو تقریبا 50 کال کېدله غنی خان طرف ته توجه نه کېدله د خلکو یا د هغه ژور فکر طرف ته راتلل نه یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمي او د پروفیسرانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده په هغې کې غنی ډېر نظر انداز و. نو یو وخت کې چې کار پې شروع شو نو اوس په ښه رفتار روان دی، خو دا ده چې د غنی د فکر بله اړخونه دي چې په هغې د کار ضرورت دی او باید چې مونږ نړۍ ته ور وپېژنو په صحیح معنی.
مننه. غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو، دی به محبس ته تل جیل ته بتل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و، د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت حکومت لخوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی، او بیا خصوصا چې دغه کوم مجموعه ده د پنجرې چغار، نو د پنجرې چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې د هغې اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو وګورئ، د پنجرې چغار، مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کید او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبر هم سیاسی ده، شعور هم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاره کې موجود ده. او په نور شاعرۍ کې بیا دغه تاثر شته، خو د پنجرې چغار کې زیات شدت سره لري.
صحیح، تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې غنی د لوی معیار شاعري شاعر دی او د لوی معیار شاعري کړی ده، بالکل دې کې شک نشته. نو د دغه سي ویاړل شاعر چې مونږ لرو، دا نورو ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ انیس صاحب، نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نورې ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندی ته، بلوچی ته، دې باندې سکار چرته شوی دی په کار خو خامخا ده چې وشي؟
دا سیده نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعری ده، نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت دی، هغه صحیح نه دی شوی. یو شمیر نظمونه ترجمه شوی دی په انګریزی کې هم، یو شمیر په اردو کې هم، خو د غنی خان چې کوم شاعری، یعنی ډیره زیاته شاعری ده، نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوی نه ده. بل دا ده چې د غنی په فکر باندې په اردو او انګریزی کې د کتابونو سخت ضرورت دی، اگر چې لیک ډیر شته، خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی، د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی. البته د نوم تر حده د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه، دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کمه ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لارې پر پښتنو ځان پیژندلی، د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شاملې دي ډیرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګلزمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو یې د پښتنو زړونه خوشحاله ساتلي دي. نوموړی د روان کال د فبروري په 26مه وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپېرې نغمه هم شامل ده. نغمه وایي استاد ګلزمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان رادیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي، د استاد ګلزمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګلزمان قدردانۍ نه په ژوندونې وشوه او نه هم پر مړینه، د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اوریدای شي.
سلامونه نیکی هیلې د مشال رادیو کارکونکو ته، نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشحالۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لویه سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لویه کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو دپاره، لر و بر پښتنو دپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي، زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا پامکاری او د دوی په خپل کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅ کله یې نه کړلم. زما تنهایی سندری ټولې سندری چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړی دي کدوګانه وو او که یوازې سندری به د استاد ګلزمان کمپوزو د دا موسیقي او د دا کمپوز کې یو خاص رنگ او بوی و د پښتو سوچوالی و پکښې کې. نو په ډیره زیاته خواشینه یو ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه د هنر ډیره غټه ساحه ده.
خپیری نغمی استاد ګلزمان سره تاسو خپل څومره نږدې پاتې شوی یاستئ؟ څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګلزمان په خپل مرکو کې چې وخت په وخت رل رسنیو سره کړی وي دا به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو تم جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمه ویلې دي سندره مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان او هغه بیا ډیر مشهور شوی؟
زما اکثر سندری استاد ګلزمان جوړ کړي دي خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندری جوړولې کمپوزنه جوړوله هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې پاړ د غرونو طرف ته دا د خوستوال په ترزو کې اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد. ما زما سندری اکثره د ګلزمان استاد کمپوزونه وو لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګرو او زما یار زرګر دکاندار زما دوګانه سندری یعنی زما اکثره سندری د ګلزمان استاد کمپوزونه وو. نو تاسو په ورو کې چې زه دغه په حق لپیخې اوس خګیدای نه سم زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مرد شو په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن تللی دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمانو هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو په ور وکړئ چې ډېره غټه ځای ده.
خپرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي استاد ګلزمان په افغانستان کې چې له جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند دی خنه ده او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی ده. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي؟ حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتني په دې ځواب کې زه وایم چې استاد ګلزمان خو د ډیر خدمت کړی وو ډیر مستحق وو په ملت باندې په عوامو خلکو باندې هم حق جوړ دی په حکومتونو باندې هم حق جوړ دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغه سي په افغانستان کې خو یو حاضر هنرمند چې مړ شي نه د ځای شوی. تاسو نجیب جان باور وکړي مونږ ژوند یو هم موږ په ځای و کې راځو موږ هم ځای شوی یو په خپل وطن کې نه یو د خپل خلکو سره نه یو فعالیتونه نشو کولای په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنو نه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندۍ مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. خبره شوم باز دوستانو راته ویل چې د په جنازه کې ډیر کم خلک اشتراک کړي وو د وزارت اطلاعات او کلتور نه څوک نه وو رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه دوی خو سم په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاس اور کې هنرمند وسلته خو دا خبري نسته. نو زه فکر کوم چې د مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې. نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندستان سندرغاړي مړه شوله. نو تاسو باور وکړئ دغه خپو ته رئیس جمهور سجده ولګاوه دغه خپو ته ښکته سو دغه خاورې سمندر ته واچولې دغه څومره خلک دغه په جنازه کې اشتراک کړي وو څونه هنرمندانو جنازه ته څه قسم یو جنازه وه چې ټول دنیا ورته حیران واغه هم یو هنرمند د خپل وطن په سویه هنرمند ګلزمان د خپل وطن په سویه هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای که په ژوندون کې قدر نه شوی خو په مړینې کې باید د هغه سې چې په کار او د هغه جنازه باید هماغه سې تر سره شوی وای. متاسفانه چې هغه سې ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان دا غږ مینوال خپه دي خپېرې نغمې تاسو کولی شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ.
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي خو د ګل په ګلغونډې خو د دوی خپله لکه چې لومبنۍ کمپوز خپله لومبنۍ سندره یې وه چې د ده په ښکلی غږ کې ښکلی ښکاره کېدی او د ده خاص یو انداز و د ده پر طرزو کې یو خاص رنګ او یو خاص خوږوالی و. خو یوه سندره بیا زه درته زمزمه کړم. یوه غزل یې ماته جوړه کړې وه چې بخانه غواړم باوجود لدې چې زه لږ بیمارم یم کورونا شوی یم تاسو معلومه ده. نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو هر څونه په تکلیف کې یو باید د قدردانی وشي. نو نجیب جان زه به زمزمه وکم او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکې مې معاف کړي. دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب. دا زما قسمت غریبه زدمین پا دنیا کے یا وفا یا پا جفا کے د خوبانو پا درگا کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سترگی در قیب ہے دا زما قسمت غریب ہے چم یار نشو نصیب. دا زما قسمت غریب ہے. کله چې ما دا سندره ورته وویل ډیر زیات خوشحال و. استاد ګلزمان ډیر دا ډیر اتراکه وای دا سندره چې څومره حق جوړې دی تا غونه خپل ویلې دا. نو زمانه ډیر زیات په سندرو کې برازي و. ماته به تر ټولو نه خط خشایسته کمپوزنه چې جوړوي اول به ماته راکوي ځکه چې وای ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزنه ته ډیر شایسته ده کې څنګه چې زه غواړم مغه سی بچورته وای. نو الله دې وبخشي الله دې جنتونو په نصیب کې الله دې پاته کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې. نو زموږ تاسو ټول لار هم د غلار ده د حق لار ده. خو خفه پدې مې چې کاش کې په خپل وطن کې وای کاش کې د پمنین کې مونږ شرکت کړای وای مګم وطن داسې بې وطن یو چې غنه خپل په جنازو کې شرکت کوای شو نه په ودو کې شرکت کوای شو د خپلو خپلوانو د هنرمندانو. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر بے کسه شوي یو خوار شوي یو بے رهبره پاتې یو بے وطنه پاتې یو. نو بس هغه زموږ خوشحالي ګانې او زموږ هر څه له منځه تللي دي. بس همدا مرګونه مو په نصیب دي. الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپيري نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غني وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونې پورې خپل قربان جبا مرته اجازه ورکړي. ته خدای په امان.
سندره خو جون دی او جون سندره دا
خو اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.